سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد شیبر پکې ساسي کوربه ده خاطر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبې دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ د پاکستان حکومت وویل دا 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $1,500 به د کاناډا سفارت ورکړي د کاناډا سفارت به همداراز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوی دی هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی دی $800 جریمه به ورکوي د روغتیا نړیوال سازمان و سازمان دبليو ایچ او په روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغو پیښو ته چې بکې خلکو ته ډېر مرګ ژوب لرسیږي څه ډول پام وکړي د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون چهارشنبې په خپل ایکس پاڼې کې ویلي دي چې په دې 15 ورځنیز کورس کې د افغانستان له اوو زونونو اوویشت روغتیا پالانو ګډون کړی و چې 15 یې ښځینه روغتیا پالانې وي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورسونو ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د خو نمرنی و روغتیایی خدمتونو دو وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل دا پاکستان پوز تایید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدیده نښته کې 14 ترګر هم وژل شوي دي پوز وایي چې ګڼو وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه وکړل د پاکستان پوز ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي د طالبانو حکومت روسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په سوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي بلینکن د امریکا لومړنی جک پوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی د اوکراین ځوابي بریدونه د سږ کال د جون میاشتې په لومړۍ کې پیل شوي دي او د کرکټ نړیوال جام نن کابل ته ورسید دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال کپ مشال د افغانستان په خاوره کې افغانستان خاورې ته رسیږي نړیوال کپ به دوی ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي د افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 پیلېږي او د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 10 له بنګلاديش سره وي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه دوه کله نشوه دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري طالبان بیا دا کابینه بریالی غنی مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم د طالبانو د سرپرست کابینه پاړه سنا کاکړ راپور لري
اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان د وکالت ایشول زبیولا مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو مهم څیرو څخه دی د 2021 کال د سپتمبر په 10 د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو ملا عبدالغني برادر د اقتصادي مرستیال مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالره انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیریږي د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستې کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل دا نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤول وګڼي.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې د طالبانو په بېلابېلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او تر وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضی جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې تماس لري او ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالان دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بېلابېلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان لخوا نه، د خلکو د استازو لخوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی. ټول ملایان دي، دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیواله سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا سری په څپو کې پروګرام دی. زه احمد شپر ساسو کوربه یم. طاهر روشن تخنیکي برخه کې را سره مرسته کوي. دغه راپور مو واورېدو. اوس په میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خبرونه کې مو سایمي خوګیاڼۍ د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شراغلی لومړی کا ورشم اغلی خوګانی ته سوس په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرست کابینه مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا. ډیره زیاته مننه.
تاسو محترم او اوریدونکو ته سلامونه. ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې بحث وکړم. لکه څنګه چې دوه کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نسلي مسؤلیت نه لري. په دې معنی چې دوی د کمپارټمنټ په افغانستان کې پخوا وغړنګ شوی دی، هغه نهاد د منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی، رایه نه ده ترلاسه کړې، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه چې همه شمول په دې معنی چې هم د بدخشان سړی پکې شته، هم د بغلان سړی پکې شته، هم د ننګرهار ده. خو زما په نظر همه شمول نه ده، ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او هغه اجتماعي ډلې چې فعالې وي زور لرلو، د غیر د مولانا بوڅوک کې شتون نه لري. او دمدا چې په جنسيتي تعویز نظر موږ کوو اصلا خزه پښتون لري خزه په کوم نشته د هم د خاطره کوم کټواله هم په رسمیت نه پیژني نه غټه ستونزه ده دا چې خزه خو واز د کابینه کې نشته په کوم حالت کې مخه کړو نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده تخصصي موږ څه ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناشته کلم په وزارت کې تاسو ته لیکي بل مولوی صاحب ناشته په وزارت مادان کې په مولوی صاحب ناشته یان دې نو دا څه څنګه کاټلې نو زما په نظر ک رشوت کم شوی نسبت دا نه دې کې مشکل نه وی ځان دا څه مثلا دوی وی چې دا مالو څنګه وایي چې داخلي اواز دې کوي څنګه لاګان رشوت نه کم شوی دا به یو څه مثلا لې بچی تری
بل آواز شاوخوا ابھی ہم غوژی پہ غوش کی بھی آگا ہم کل نہ کل مشکل جوڑے بھی
نہ نہ واٹس اپ ہمدا واٹس اپ تے خبر پہ کو مخواز شو فانش تا چھ سنگ تا آواز درتی یعنی کاس کی
او اس دا اوس چھ تاس خبر کی بہتر ہش مہربانی خپل خبر سے دوام ور
نہ ما ویلی چھ فقط مثبت ارخز ما اپنا تر دغی چھ وی ک رشوت پہ کم شوی وی لکہ سنگ چھ دوی دا وقت گزارت مالک مثلا من گا وے دک شوی دی نو دا پیر حکومت کے رشتے میں رشوت بو پارا کھنتا زو نے پیسے دے دے ہے مال کی دے لے اپجا نمبر لو داخلیاں کا کچھ نہ کولا وہ شروع دا کار تے میں دا یہ مضبوط ارتے دا غیر دا تخصص نہ
مان او بلې او هغه ستاسو ټکی مې یادښت کړی چې کوم ټکی مې تاسو یاد کړل اوس په دې جان باس صاحب نظر واخلم جان باس صاحب تاسو کده دې کابینه مثبت او منفی اړخونه بیان کړئ لطفا مننه
ټول ته سلام ګورې شبیر صاحب زبنه دې د مثبت او اړخونه وایي چې څو امرازي دې څه وو چې دوی د حامیان وایي دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځین نور هیوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه هغوی وایي چې موږ خوشحاله یو ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دی ویلي چې دوی حمایت کوي نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی حامیان
ما نه دی ویلي د حمایت مال حامیان ما په نظر هغوی حامیان لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشی رسنی وګوري طالبان موږ سره همکاري کوي هغه القاعده د منځوري بنا دغه د سنسي په برخه کې یعنی کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن
جان با صاحب که جواب تر راشو تاسو البته د خو اوشت بحث سه په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس ته خبره کړې ده که راشو د سوال ته یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ ل خپل نظر د دې کابینه په برخه راته بیان کړئ لطفا
نو که تاسو ما د سلنګاوي نو وګورئ
نو بیا ورسره نور باستم دوام ورکو دا خبره دا بر خبر لنډه را واخلو بیا ورسره باسته دوام ورکو
د دې خبره د خپل شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده دا یو جوړ شوی طرح شوی برنامه ریزی شوی یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوی دا یو سناریو دا په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باسه مننه اې د خطر چې خبرونه د اول برخه جوابونه تر لاسه کوم بیا به ورسته دی باست ورزو چې طالبان څوک دی او څه کړی دی تلاش شپ کستا سو نظر واخلم د طالبانو د کابینه مثبت او منفی اړخونه څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته شبت ته او د داخ غډونوالو ته د ازادي راځین ټول اړوندونکو د دغه د کوم سلامونه او درناوي وړاندې کوم د اسلامي امارت او اساسي دغه د قابلې د دې نه توازن دا بیان دي اول خپل منیجمنت او مدیریت په دې مختصي
فکر
ان شاء الله صحیح سو
وس وس صحیح مهرباني وس خبر الله سایره فایل کي لطفا
لمړی د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسی بیانوي. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات. هر ګوډ د افغانستان ته چې ځي تا ته به څوک ونه وایي چې ته چیرې ځې، ولې ځې، د کوم جر راغلی او څه کوې، او امنیت به د خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق له منځه تللی، ډېر کم به شتون ولري چې هغه به هم په تدریجي توګه له منځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام. تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنګ او داسې ناټو ترې وتلی وای، اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافعو دفاع او هغه رڼا ته پالیسي ته په کتو سره اجراءات تر سره کول. او دیني کم فساد چې پخوانی خلک او یا موجوده دیني په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابروي چې فساد رامنځته شي. او یو تریو حد هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
بل مننه تلار سره مننه
مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمن ویرسول د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناتو امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په ولا غوالا
مننه تلار سره تلار سره
لمنځه یو
مننه
مننه
مخې تر دې چې جانوا صاحب توشم د غوي نظر هم واخلم په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي، مثلا د نجونو مکتبونه بند کړي دي، دا خو د دوی حق اخیسته ده.
دا بندیدل د موقتی وخت لپاره دي، ځکه چې کوم دا د دایم لپاره نه دي.
خو خیر، هدي عقل داوس تلارسب داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه لې به خبرته او وروسته بحث ته دوام ورکو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سړی په سپوږی پروګرام له اساسي راډیو اوري په دې خبرونه کې زحمت شبر ساتو کوربم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروګرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرستی کابینه دوه کلنی ده چې دوه کلنه شو. جانباز صاحب اوس هغه د باسنو برخه تاسو راځو راګرځو د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پښتنه وکړه د په تیرو دوه کلونو کې درې اومده ټکي کې ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقص وي څه شي دي؟
زما په نظر فعال شبر د نه پیګم شه زما وګونه ستاسو په هیي کناغه د برنامه پروژه برابر دي کنه. په هر حال زما خبره کوم تاسو کولای شئ بیا ماته وخت نه کې چې خبرې وکم. په هر حال زما نظر دا دی چې د طالب دلی په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب دلی د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومي اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهیږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان د میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث. اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب دلی دخوا رعایت شوي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای درکوي، غرمه درته ډوډۍ درکوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم درکوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مسمر شم کوه، لبیک وایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې. په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والي د دوی په مزار کې چاو
کېدای شي چې دوی دا ووایي چې یعنی نسبتا کمی شوي دي. یعنې دا خبره خو ازادي راډیو د یوې رسنۍ په صفت باندې هم تاییدوي چې چاودنې کمی شوي دي.
شبر صاحب، چاودنې کمی شوي نه دي، چاودنې دوی کولې، چاودنې همدغوی کولې. ولې موږ بیا دا د یاده باسو، موږ خو دونه لنډ فکر باید ونه لرو، چاودنې خو همدغو کولې. که دا یو بله دا چې دوی ډېره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه، د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟ ولې جان باسه،
جان باسه پامدی برخه کې، او بخشه پامدی برخه کې به ستاسو دی امدی برخه کې به نور خبرې به مروسته بیا وکې کنه. پامدی برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
د دوی د خبرې دا تاسو ولې چې دوی کم حقوق نه کړی دی یا نه دی؟ نه
تر اوسه پورې ټکی پټی کې تاسو حقوق نه درته بیان کړی کنه. عمومي خبره مکرل چې عمومي حقوق نه شوی دی،
د ژوند امنیت تضمین نه دی، د خزو حقوق تضمین نه دی، د خزو د حقوق د کار حق تضمین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تضمین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو
په هم دي تبه
ډیکلریشن کې.
بله مننه، مننه
ډیکلریشن کې راغلی دی کاغله شی به
مننه مننه. تلاش تاسو د طالبانو د دوکلین کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل. د جانبا صاحب دغه خبرو په اړه څه وایست؟
تاسو فکر کوم چې جانبا صاحب فکری تکلیف لري؟ فکری تکلیف څه معنی؟
خیر اعتراض بنکو و تلرسب اعتراض بنکو په خبرونه کې په یو چا د غوی د نظر په اړه خپل نظر څرګند کړي، نه په دې غوی په اړه کې.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو واضح تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک تلاش محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایک لاري د بل چا په اړه خبره نشي کولای، دغه د فکر په اړه خبره کولای شي.
نو کله چې یې دا فکری تکلیف لري، هغه خو باید سره یو منی او یو تحمل ته ځما او ثبوتونه دې ثبوت مخ ته نه ځم.
نه اول بله
جان باسه ته وی چې حقوقونه او حقوق د څه زموږ ورته اسلامي امارات ټول شجه کې پور کنه، ولې دې زرګونه شو چې ټول ته حقوق پور کې ورته دا حقوق نه شي شاله.
ام ته ټکی ته او بخښه تلاش صاحب مننه. د شوزو په برخه کې تاسو ته خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه په واورو د شوزو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانبا صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته. څنګه څنګه چې دوه کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روان مسؤول په ټولنه کې، هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وی چې ظاهر شاه قانون عملي کوو فکر نه کوم. د ټولو قوانینو په خلاف باندې د ښځو روا حقونه، مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو ورو ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته کښېنه بولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناستې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټل دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس شي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېرې خدای پاسه ډېرو بدو لارو ته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه په اقتصادي له نظره دوی مجبورې دي چې باید اولاد ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې زموږ د کور سرپرستي ور ترغاړه وه، او یا یې مېړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ور ترغاړه وه، د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره نه ده. دوه کاله د افغانستان ښځې، د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي، شپږم نه پورته صنفونه، پوهنتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي، دا څوک جبرانولی شي؟ یو سات په څو کالونو کې ولاکه جبران شي، دوه کاله څنګه جبرانی ته هندایت بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپلو حقونه محروم سیاسي مشارکت نه لري. مونږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلي به مونږ چې دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لاسپیکر به وي، مګر مونږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه. دا بس نور اړخونه هم لري. ازادي رډو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلې د دې پروګرام په ارتباط. یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینوار ایل کی اتیا فیصد خلک لدی کابینه راضی دي. عبد القدوس لیوال لیکي دا سرپرست کابینه دومره دوام وکړ شروان دي، یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده، جنو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د شزو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي اوی افسر بریالی ده. پښتون لیکلی دی سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. گلشیر شیرزاد لیکي الحمدلله شپ موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریکم. را به شم دې ته چې د دې له خاطر چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده، تر کله پورې به سرپرست وي، دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه سیاسي کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
اول خو دغه وطندار سره دونه وایم چې خله چې تاسو زما صفات ونکړه، کچېره تاسو زما صفات کړې وای نو ما به نن څه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې راګیږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وای نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ تاسو
ور باندې
باور لرئ،
یو ځای بلار شو
او موږ تاسو تکلیف ته تشخیص وا جان بس مهرباني. دوی فنی کسان نه دي، دوی نشي کولای چې د دولت اداره مختوي، دوی فنی نه دي، دوی تخنیکی نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاسي ایجاد کړې ده چې خپله پکې بند. موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی، دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې چیرنه کاروي؟ دا د چانه پټیږي د نه سره تر کومه بده امیر المؤمنین سرپرست وسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې د سی یو نمونه د خدای مونږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري شبیر شه. دوی به سره کم ته دای اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی وسیږي دغه سی به سرپرستانی، دغه سی به ناپوهي، دغه سی به ملایانی، دغه سی به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی، نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي ته تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي څه ځای لري که نه؟ پوهې څوک نه، موږ نه افغانان یو، نه به وطن دی، موږ خو در سره جنګ نه کوو. وبني ادمه که ته د افغانستان بچی من خو ټوپک نه دی راخسته، من درته وایم چې لاش انتخاباته کته دونه ځان به مطمئنه تا ولې د سستن تعالی ته کدار ځان نه جوړ کړی دی؟ ورکه خلکو ته حق د رایه ورکه، ولې د خزي کوینډ مینډ زمون په کور کې باندې یعنی کړی دی؟ ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري؟ ولې تر هغه نه امتیاز جوړوي؟ ولې هغه په تاسو لري کارو کې ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ما ته ژوند کوي، تا ژوند لیدلی دی غیر د دمبغ مدرسې نه، نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده. په یو تانګ چارچوب کې چاردیواري کې د ځان بند کړی نو دې د خاطر شیبر خی دوی به تر ابده پورې سرپرستان.
مننه په همدې برخه کې به د اغلې خوګانۍ نظر هم واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
دا
کابینه
به تر
اغلی خو ګرنی تاسو ما واس اوري
اوري
بله اورم ها زما پښتنه مو وخت بله
او دوه د سیو کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کم قانون د مخ نه بده معرفي کې چې به څو کار دوامو کې نو مخکې پارلمان په جکره به پارلمان د کابینه را مدل پنځو کلو د پاره بده راي غسلې چلور نیمو کلو د پاره تر کې بل بل پارلمان براتو دغه کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه چې به یو وزیر هغه مثلا اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې د مو خانه ایستو نو دا بل موضوع
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاش دا سوال مهم دی د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کل خپلوي
دا کوم ملمانو ته په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دی لمړی د امارت په کابینه کې او بیا دې د جمهوریت تاریخ باندې ځانګړي امارات تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه کې تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په ثاني او دې د امارات تاریخ څه ده نو کله چې یو یو تاریخ نه وي نو په دې او څه هم په راځي چې
تلار صاحب آواز هم بیا بیرته یو څه ګډوډ شو
ما د سویل کچیر ته
بله
دا محترم میلمانه چې باس ور سره کوم جان باس صاحب او دا محترم کورکۍ دوی د امارات او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي که د جمهوریت په تاریخ پیژي امارات هم تاریخ کړي بیا د ځان ته سیاسي شنونکي ووایي څوک چې په یو تاریخ سر نه وي خلاص بیا به د
حکومت و تلار صاحب بیا هم یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوئ نو د افغانستان به څرنګه جوړیږي چې د یو بل خبره نشو زغملی نشو تحمل کولی
زه غواړم چې اوس دا تحلیل وکړم
وار له وار به تحلیل تراتلی مهرباني
هما هدف دا چې دا سه کسان چې په باس کې ویرا سره هغه دی و نظام په تعریف کو نشي نو هغه سره باز سره تحلیل وکم خو خیر تحلیل لا تاسو لا غریدونکو سره کوم امارات عبارت لا هغه نظام څه خدا چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د دې فرمان لاندې وي او د حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د پلاس کده وخت او موده معلومه نه ده دا د سفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګه د اکثریت مسلمه امت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
تلاش او بخش دلته سوال داد او بخش تلاش
نو کو تفکیک نو دا بحث معنی
لري تلاش دلته بیا سوال پیدا شو ما نو بیا ولي سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعهد او اراده برملاسي چې تر کومه حدا پورې په خپل چارو کې بریالي ده دې ته مجبور چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی استاس په نظر باندې دا دایمي کابینه ده یعنی دا دایمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونه سي تکرارومي وخت ایکس ده نه معلوم ده دا د امیر د فرمان او دی عزل تعزیل انتخاب او دی تصویب پر بنیاد باندې را مخته کیږي اما د سینه د لکه جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف او جمهوریت کې زدر ته تعریف کوم جمهوریت یو نظام ته ویل کیږي چې د خلکو پرایا رامنځته سي اکثریت په اساس باندې ولسمشر وټاکل سي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رائے وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوی باید ځان ته ولري مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او د یو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت نه سي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
هغه تعریف
تطبیقولای
دا په دې دوی علمی ظرفیت شو.
البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده، د له خطر سي مدون قانون نشته چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبان او امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده، باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر
قانون شته یدر تثبوتوم
نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوي. د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله احیانا وفات شو، مرستیالی دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري، لکه رئیس الوزراء په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره رئیس دفتر
د او بخشي ستاسو خبريال په صفت دا پوښتنه کوم دی، هیبت الله خون مرستيال څوک دی چې د زیناس سی په وی؟
ملا محمد حسن اخون
په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې دی مرستيال دی.
کچیر تا اکثریت علما لغه بیات وکړي هغه شران رسمي مرسیال سو
نه کو کی وکی کنه، یعنی یو هغه پات مننه
دا کار سوای ته دوه جرګی رامن سولې په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وسو
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی کنه، یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د خون په باره کې رسنی راپور ورکوي د سنوي چې دی مولا هبت الله خون ساده مرستيال دی یا دغه معاون دی، یعنی په bale
کچیر نن اجازه راکړي دلته وس امیر خپل معاونین ټاکي، کله چې امیر خپل معاونین وټاکل هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت په
وځي. مننه تلار صاحب. جانباز صاحب تاسو ته راځم، دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سر راغوند کو، دلته ستونزې پدې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسنی افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي او دا کم شمېر هم نه دی، او په د تلار صاحب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنی نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توزیع کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شم پیپوی. جنبا صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
مننه ښاغلی شبیر. نه هیله کول داسې ښه، نو مونږ خو دلته لیکچر واورېده که نه چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، صحیح دی، مونږ به د لوړې زده کړې باندې مونږ چلیپا وکاږو، خیر د سره به لیکچرونه واورو او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، یو څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور سو چې واورو. دوستان پهحال خبر دی که د شیبر صاحب محترم چې هغه چې زمونږ خور هم او هغه خورکۍ نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چا نه ټیټه نه ده، هغه هیله ده چې انساني کرامت ته احترام وشي. هغه مونږ او تاسو غوندې مساوي یو موجود دی، هغه ښځینه موجود دی، هغه
خیر الفاظو ته به نه ځو، مهرباني
دا ډېره مهمه ده، ځکه چې دغه د دوی ځینې دوستان هغه موقف ښیي چې دوی ښځو ته په کومه سترګه ګوري. هغه زمونږ خور ده، مونږ غوندې مساوي انسانه ده. دا یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه، زمونږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم، ستا معاونین څوک دي؟ بیا به زه معاونین خپله ټاکم، معاونین قانون ټاکي، زه خپل په زړه زه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپله وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغسې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې رایشه امارت څه دی او رایشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چاته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته سیوکراسي ده
طالبانیزم دی دا یو طریقت دی یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی یې جوړوي دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري هغه ځای ته لاړشئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګورئ د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګورئ ترقي ګورئ د ښځو ګډون پکې ګورئ نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی دا یو طریقتي سیستم دی دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره مخصوصا لیکل شویو قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري ولې لري ځکه چې دوی بې سواده ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي ولې د قانون نه تیښته کوي ولې د قانون نه زمونه بچوي ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسئ
ماننه جان بس
یو چانه ګورې جناب شیبر صاحب یو دغه د دولت وظیفه څه ده دغه د دولت وظیفه په دین نه ده چې حاکمیت وکړي چې په تا باندې امر او نهي وکړي د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات ایراکي او مونږ چې امیر المؤمنین دی که وزیر دی دا زموږ مزدوران دي دا زموږ چارواکي دي چې مونږ ته باید خدمات ایراکي مونږ دوی الته تاکو نه دا وي نه زه نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم چا تاکلم نه یم ځکه چې دا خو امارت دی زه ټاکلې يم د پاس نه ټاکل شوی يم او په تابن امر نه کوم څه چې درته وایم هغه به کوي زه وایم چې نه ته که قوت لرې که ته پوهه لرې ته که نفوذ لرې راځه چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده زه ته به امارت جوړ کړو زه مخالف نه یم زه د یو افغان د یو انسان په حیث زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کړو دغه حق د خلکو نه واخلو د څه شي نه ډارېږي زانت وای چې زده سکو
ما نه نه جان باسب ما نه نه
سلام سکتم سلام تا سره دی
بله ما نه نه جان باسب ما نه نه ما نه نه د فیسبوک لاره بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلی او څوب بیا هم ز له نور اوریدونکو سره شریک کړم غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی او په یو برخه کې لیکي ک بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریشتي بل سونځ بنوي بل مسافر پونم باندې ویل کلی دی سرپرسته اداره سلفی سره کامیاب ده انس محمد لیکي کابینه مشتکه وو مشته امنیت راوسته او نور ملک لیکي یا ام کی لیکلی دی کابینه کې هر څنګه وي خو تاسو کې جمله نه ویل کی چې نیمګړی لیکلی ده او نور ډیر پیغامونه در رسیدلی له دوی ډیره مننه کوم خو وخت می اجازه نه راکوي ور بشم اغله خوګانی ته که تاسو نظر واخلم د دې خاطر چې دغه سونځي چې د افغانانو ترمنځ دی په ځای دی چې دغه اختلافات رالنډ شي روس پروس دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتې شي هغه افغان چې په استرالیا کې دی هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی هغه افغان چې په کابل کې دی د دوی نظرونه باید لشتر لشه سیاسی اختلافات په ځای لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي اغلی خو ګڼي ستاسو نظر
د وزن لپاره د دې هم دا ته موږ هغه شي چې خلک وه ما تاسو بلکې دوی په خپل کېنی او خپل نظریات شریکي او هغه هم دا ټیکې د اختلافاتو دا به ضرورو د میسي او ټیکې ځکه چې دا کارونه شي نو هم دا سي اختلافات ضرور پاتې کیږي او رس پراتو ان مخالفتونه ډېرې دي د دې په ځای چې دا وطن د دوه خواته وو وجود اورانی دوه خواته وي نو خبره ده چې طالبان دا کار کوي د ناستې زمينه برابروي نړیوال دا کار کوي نړیوال سازمان دا کار کوي باید دا کار وکړي د ناستې زمينه باید برابر کړي کانفرنسونه باید جوړ شي افغانانو باید دعوت شي دوم باید دعوت شي هغه نقطې چې موږ اختلاف په لرو دي دوی سره دوی د موږ سره په لرو باید بحث پیوکو او د حل لار ورکړي
او مننه تلارسب څنګه د دې خطر چې د افغانان سره یو ځای شي او پراتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نوي اختلافات بیل خبره ده لیکن عميق اعتراضونه باید لمن سره لړس حل لار تاسو څه ویني موږ
اختلافات لرو
ولې
وطن نورانو
موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو، اما شریعت، دین، اسلام او انسانیت باید د برنامې راس یا په اولویت کې وي. که جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعود او مسلکیتوب ښیي، هغه چارواکی چې مسلکي وو او هغه جالي ډیپلومونه یې د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل، هغه دې ما ته را وښيي چې د وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونه ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولای. دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو د اختلافات عمده حل کړو او یو فضا د صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو او په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه، او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلي او بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یوه مشروطه او ناکامه اطلاعنامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل دې هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسی میکر بګراوند درته یادو. یو اسلامي امارت مشران افغانان دي، لارې افغان ده، نیکی افغان ده، جدي افغان ده، او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او دیموکراسي یې راوسته او یو دې اشغال د پاره زمينه برابر ولا او اشغالګران یې په خیش کې نیولي، هغه د لطف وکړه اوس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر څه
دلته تلاټ
مانانه ترکیه ته ولاړ دا چا یو
مانانه تلاټ صاحب مانانه
چا مخامخ
مانانه مانانه تلاټ صاحب مانانه
دا خو د دوه د شل کلمې مدیریت له عمله
دي
اوس مسلکیان ورته وایي
مانانه. خیر خو بیا هم افغانستان په دې کې هیڅ شک نشته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو پر راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسانو په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوې کړی دی، چورې کړی دی، خو مسلکي کسان شته، په دې کې هیڅ شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږ زی په شخصي حساب باندې پیشنه مچ څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته چې به څه دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړهونو کې مخامخ ده. تشریف دی راوړي،
مته دی راون غاړي. خیر خو دلته نه، دلته نه نه، دا خبره هم ممکن تر یوه حده پوری سم وستا خبره خطر ډیره حده ځکه نه د سم فرزن یو څوک دی په جرمني کې متخصص دی او د افغانستان تو صرف د امنیت خوندې کې دوه سمانه تور کول کې جن نه د کار یو شی خو بده خوري. جانباس صاحب، اې دې له خاطر چې دا بحث ورسته یو دقایق تر رسیدلی یو، ستاسو نظر واخلم څنګه کېدی چې دغه خواره واره افغانان سر رانشتي شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتېدو دي دا سر راکم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان هم دغه غواړي. مغلی شبر خو ګوري، دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د تندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري، که نه یعنی زه عصبي لیونی دی، جوړ دی زما غوندې د یو معتدل انسان چې نه په پام کوم چارواکی دی، نه کوم صلاحیت نه نه مې کوم د افغانستان یوه تیګنې بې ځایه کړې نه ده، خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل یې زما حوصله دی نه لګي. ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې، یو راډیوي پلاتفورم کې. نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر، که زه فزیکي لاړ شم کابل ته، خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاکه زه ژوندی تیر شم. دا دروغ جن دي، پوهېږي؟ دا دروغ وایي، دوی دوه مخې دي. البته طالبان ښې همدا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري، هغې سره زه کار نه لرم. ګوري، مهمه خبره دا ده شیبر صاحب چې باید افغانان سره پراخ دیالوګ رامنځته شي، پراخې خبرې اترې رامنځته شي. هغه 200-300 کسان چې په غلو غلا کې، په فساد کې، په کالان کې، په چور کې ښکېل دي، زما هدف هغوی نه دي، تاسو هدف هم هغوی نه دي. دوی دې دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي. د دولت اداره دا د ملا پار نه دی. ملایانو ته موږ احترام لرو، موږ مسلمانان یو، خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه اطمینان نه لري. افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي، زه دغه اول خپل راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم. ولې باید طالب ماته امنیت راکړي؟ ولې طالب څه کار دی؟ طالب څه کار دی چې ماته امنیت راکړي؟ قانون باید ماته راکړي، شیبر صاحب، پولیس باید ماته راکړي. ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم؟ ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم؟ زه باید راشم افغانستان ته، خپل وطن ته، د بل فکر سره، نه د تخریبي فکر سره، انتقادي فکر سره، اصلاحي فکر سره. ولې ټول شیان دې قبضه کړي دي؟ زه خو توپک نه لرم، توپک سره نه ځم، خو دوی زور وایي.
ابدا
پرونم زور وایي، نه نه
جانباس صاحب، نه نه
افغانستان هغه وفاق ته نه رسیږي شیبر صاحب. دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي. دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم، که نه هغلته خو هم احزاب دي، که نه اول مبارکی وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي، اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي؟ همدوی ورته مبارکي وایي، خو هلته 56 حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده. ولې ما نه پرېږدي؟ زه طالب نه کېږم،
مننه جانباس،
نه کېږم. زه په افغانستان کې صحیح مثلا داورم، زه په افغانستان کې، زه غوث جانباس په افغانستان کې د شاهي سیستم طرفدار یم، زه غواړم دې ته کار وکړم. طالب ما پرېږدي دې کار ته؟
مننه جانباس صاحب، د اغلی خو غنی نظر به واخلم. د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړ چې د افغانانو د یو ځای کېدل له خطر، د افغانانو یو ځای کېدل له خطر په کار ده چې جرګه وشي، خبري وشي. نه پېژنم څه تخنیکی ستونزه ده. سي اواز اغلی خو غنی سره اورو؟
زما اواز وري؟
بله، هو مهرباني.
اول خو تلاش ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واځي کوم چې زه اوسم له افغانستان کې، ما کلنګرار کې، کله کابل کې، او هیڅ ډول یعنی موږ کوم مسله نه ده غوښتل نظام په ځانې، مګر دا چې د ښځو حق هم پایمال کړی، د ښځو حقوق هم اغوستي دي، د ښځو نم تعلیم حق اغوستی دی، د ښځو نم د کار حق اغوستی دی، د ښځو نم د سیاسي مشارکت حق اغوستی دی. د یعنی د مرګ تر ساعته دغه ګرځې جګوم د افغانستان او د ښځو حق ته په مابند چې باید دوه غږ جیکم او نړیوال ته ورسوم او تاسو غوږونو ته بد ورسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د ښځو سره. او بیا مې ته یوازنۍ لار همدا ده چې کښېني طالبان دی، باید افغانستان د خلکو سره که هغه دننه دي که د باندې دي، باید سره کښېني او په هغه عمده ټکو، په هغه عمده ستونزو چې اختلافات یې دا باید حل کړي. که دوی دا فکر کوي چې نه همیشه به موږ حاکمان اوسو، همیشه افغانستان خلکو باندې موږ حکومت ته وو، ځکه دلته دوی انتخابات نه مني چې یو بل مشروع حکومت نه سره شي، نو دا یې د حل لاره نه ده. ډیر دوام وکړي، دا د دوه کاله درې کاله نهایت پنځه کاله، ځکه دا د افغانستان خلک، دا د افغانستان ښځې، دا د افغانستان ځوانان، هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دولیدلي وو، اوس دو ټول هغه د نوې ټکنالوژۍ سره بلد خلک دي، د ټول دنیا سره وصل خلک دي، یعنی هېڅکله یې نشي زغملی. نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم دستاد ورځ لمانځلې ده تهدید شوي دي، تر خپلې دې کړې دوی تهدید شوي دي. نو دا هم پیسې زندان کې اوسېدل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي، ولو که هغه زه اوسېږم یا بل څوک اوسېږي. نو دا په دې معنی ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي، دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پرېږدي هغه به د ډېر مجبوریت پرېږدي، زه په دې وطن کې څوک هم چې زما لور بې سواده شي.
او دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش ستاسو نظر واخلم، دا چې لنور افغانانو سره تاسو کتان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي، خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسمالور به سواد وینو په وطن کې به زه څه کوم، که تاسو نظر پلانډ واخلم. شبت
مبارکه، دا مناسبه درته تحیت دی اسلامی امارت کارواسی دی سر خلاف دی که دی افغانا دی علاده کاری دی او دی خپل و حقوقونو تا دی برکی او رنده کنایی. اما دلتا یو سلسله تخنیکی او اقتصادی مجبوریتونو دی. تخنیکی مجبوریت دی نصاب ده، تخنیکی مجبوریت د سنس ده، تخنیکی مجبوریت د مسلین اصلاح ده، تخنیکی مشکل ده.
تلاش سب بخشنه فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شته چې د دفاع وړ وي. کله اقتصاد مشکل نو حلق ته ول نشته، که د صنف مشکل ویل هلک ته نشته، که بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل ویل فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ویل مثلا د په کابل کې د هلکانو ویل سوال انجونو ته نه اختصاص، انجونو خپل لیسې لري، د انجونو لیسې چې هغه صنفونه لري هغه بیخي بند دي. عائشه دورانی لیسه بنده ده، ملالی لیسه بنده ده، د نورو لیسونو مونږ رانه غلط نشي، بریام لیسه بنده ده، خو عبد الله لیسې خو بیخي قفل فرولې ده، منځ کې څوک هم نشته، نو د صنف مشکل ویل شته. یعنی فکر نکوي چې
تخنیکی د نصاب ستونزې دي، تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي، تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي، ترانسپورټیشن غواړي چې کور ته ولاړ شي، دې پای شي. اما د پخواني نظام په افاق باندې مسله هغه ګزارشونه وګوري، اوس په دې برنامه کې بیان کوم هغه تخنیکي چې فکر کوم چې نسبتا کور به بده ولګېږي، همدلته د موږ خوران او لران چې د مقاصدو کې معتاد وي.
خیر، دا خبره هم سمانه ده. و تلار سب دا فرضاً یا عمومی حکم وکی چه اکثریت پا افغانستان که پو میلیونون اونجونی مکتب تطلیه و چطوه چه اکثریت معتاده وی، دا خو هیچ سوک هم تاثر سره نمانینو.
یعنی دا برنامه سیستماتیک روان و او دا نظام دیر سخت مشکل سره مخامخ کرده او یو فرهنگی فاجعه را منځته کړل. موږ الحمدلله مسلمانانی افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قران تاسو منئ، زه منئ او زما مخالفین هم دما سره منئ، راځي په هغه باندې حرکت وکړو چې څه راته وایي.
مننه تلاش صاحب، بس نور وخت اجازه نه راکوي. په دې هیله چې په ډیر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي، دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت دی پلوی دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کو. تلار صاحب، له تاسو څخه، اغلی خوګانی، له تاسو څخه، او جانبا صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شي بر، له تاسو اجازه اخلم.